واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیښوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي زه دې با خادمیم د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنۍ خبرونه اوري د نړۍ د دې ساعت خبرونو ته ساسي پام را اړوم. د امریکا متحده ایالاتو او پاکستان په یو ګډه اعلامیه کې ویلي دي چې دغو دوه هیوادونو د مې د میاشتې په نهمه د تروریزم ضد مبارزې په هکله خبرې کړې دي او د تروریستي ډلو لکه تحریک طالبان پاکستان او داعش سره د مبارزې په برخه کې د همکاریو په زیاتېدو موافقه کړې ده. د پاکستان پوځي او ملکی لوړ رتبه چارواکو په پرله پسې ډول په افغانستان کې د طالبانو په حکومت باندې د تحریک طالبان پاکستان یعنی ټي ټي پي ډلې ته د پناه ورکولو تورونه لګولې دي او ویلي دي چې دغه ډله په افغانستان کې ده او له هغه ځای نه په پاکستان کې د تروریستي بریدونو بندوبست کوي. مګر د طالبانو حکومت د پاکستان د مقاماتو دغه ادعا ردوي او وایي چې دا د پاکستان مسؤلیت دی چې خپل امنیت په خپل وساتي. د طالبانو د حکومت د بارنیو چارو د وزارت سرپرست په کابل کې د جاپان د سفیر سره د دوشنبه په ورځ د می په 14مه کتلی دي او ویلي دي چې د افغانستان په حق له د ملګرو ملتونو په قربتوب په دوحه کې د دریمې غونډې جوړېدل یو مثبت قدم دی، مګر د ځنګړي اساس د ټاکلو سره بیا مخالفت څرګند کړی دی. د طالبانو د حکومت د بارنیو چارو د وزارت د ویان مرستیال ضیا احمد تکل د دې کتنې په حق له مطبوعاتو ته په یو استولي پیغام کې ویلي دي چې متقی تاکید کړی دی چې د موجودو میکانیزمونو په اساس د افغان حکومت سره په ټولو اړوندو مسایلو خبرې اترې وشي، د نوو میکانیزمونو جوړولو ضرورت نه لیدل کېږي. همداشان ضیا احمد تکل ویلي دي چې د دوحې د دریمې غونډې د جوړېدو نیټه نه ده اعلان شوې، خو ملګرو ملتونو په دې اکله هڅې پیل کړې دي. د مهاجرو د چارو د پاره د ملګرو ملتونو ټولنې او د مهاجرت نړیوال سازمان په ګډ بیان کې ویلي دي چې په پاکستان کې د روان کال د مارچ او اپریل په میاشتو کې د پی او آر کارتلرونکو او همداشان د آی سی سی کارتلرونکو افغان مهاجرو په نیولو او زورولو کې درې چنده زیاتوالی راغلی دی او زیاتره دغه پیښې په بلوچستان کې شوې دي. د می د میاشتې په نهمه په دغه بیان کې راغلی دی چې پروسه کال د سپتمبر په میاشت کې د پاکستان د دولت له لوري د ناقانونه مهاجرو د ایستلو د بهیر د پیلېدو رئیس تروسه پوری د 15 لک نه زیات افغان مهاجر خپل هیواد افغانستان ته ستانه کړی شوی دی او زیاتره دغه افغان مهاجرو شکایت کړی دی چې د پاکستان پولیسو په دغه جریان کې زورولي او کړولي دي. د پکتیا د ولایت د امنیه د قومندانۍ منابع او ازادي رادیو ته ویلي دي چې د می په 14مه د ډیورن په کرخي د زازي اړيوب ولسوالۍ د سپینې شګې په سیمه کې د دوی د قواوو او د پاکستاني عسکرو ترمنځ نښته شوې ده. د منابع ویلي دي چې پاکستاني عسکرو د عمر په نوم د دوی په یوې امنیتي پوسټ دځي وکړي. د دغه منابع له قوله راغلي دي چې نښته د شپې تر اتینیمو بجو پورې روانه و، مګر د دوی امنیتي قواوو ته مرجوبله نه ده اوختي. د طالبانو د حکومت د ملي دفاع د وزارت ویان عنایت الله خوارزمی په دې حق له د ازادي رادیو پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. د نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. د هند پورت ګلوبل لیمیټډ او د ایران د بندر او سمندري سازمان ترمنځ د 140 میلیون ډالر په ارزښت د چابهار د بندر تړون لاسلیک شوی دی. د چابهار بندر هند، افغانستان او ایران د یو بل سره نښلوي. د خبر تفصیل ته ساسو پام را اړوم.
هند او ایران د دوشنبه په ورځ د ایران په پایتخت تهران کې د چابهار بندر د پراختیا لاس کلن تړون لاسلیک کړ. د دوه دوه هیوادونو په وینا دا تړون به په سیمه کې د تجارتي اړیکو پراختیا ته زمینه برابر کړي. د هند د کشتی چلولو وزیر او د دغه هیواد د شار جوړولو وزیر سره د دغه تړون د لاسلیکولو لپاره تهران ته تللی و. د دواړو هیوادونو چارواکو ویلي چې دغه اوږدمهاله تړون د هند پورت ګلوبل لیمیټډ او د ایران د بندر او سمندري سازمان ترمنځ د 160 میلیون ډالر په ارزښت لاسلیک شوی دی. دغه لاسکلن تړون هند ته لاره برابروي چې د ایران په جنوب کې د سیستان او بلوچستان ایالت د چابهار بندر څخه چې له پاکستان سره پولې ته نږدې دی، د ایران، افغانستان او منځنۍ آسیا په شمول له سیمې سره د سوداګرۍ لپاره کار واخلی. شافیه سردار، امریکا جاغ، واشنگتن.
د استرالیا د پوځ او پخوانی مدافع وکیل زکه په قریب شپږ کاله بند محکوم شو چې په افغانستان کې د استرالیایي قواوو د جنگي اجراءاتو په حق له چې ممکن جنگي جنایت وبلل شي خبريالانو ته محرم معلومات ورکړي وو. دغه مدافع وکیل د غلا د تور په شمول په دریو نورو قضیو کې هم تورن دی. محکمې د استرالیا په مرکز سیدنی کې د مې په 14مه دغه شپېته کلن مدافع وکیل په 15 کلونو او اتو میاشتو بند محکوم کړ. په محرم او اسنادو کې لګول شوی تورونه ښیي چې د استرالیا قواوو د 2015 او 2011 کلونو ترمنځ په افغانستان کې د خپل ماموریت په وخت کې 9 وسلې خلک وژلي دي چې ماشومان هم پکې وو. د متحده ایالاتو حکومت په داسې یوې پریکړې باندې غور کوي چې آیا د سعودي عربستان سره د وسلو او امنیت دوه اړخیز امنیتي تړون وکړي یا انتظار وباسي چې د سعودي او اسرائیل ترمنځ اړیکې عادي شي. سره له دې چې د جمهور رئیس جو بایدن چارواکو ویلي دي تر څو چې د اسرائیل او حماس ترمنځ جګړه روانه وي او د دې تړون ځنې اړخونه پوره واضح شي ویني دا به یو خند وي، خو ځنې کارپوهان په دې باور دي چې واشنگتن او ریاض ښایي په سیمه کې د چین د اثر رسوخ د مخنیوي لپاره دغه دوه اړخیز موافقې ته ورسیږي. او د متحده ایالاتو د بارانیو چارو وزیر انتونی بلینکن د سیشن به پورز د می پسوار لسمه د اوکراین په پایتخت کیف کې د هیواد جمهور رئیس ولادیمیر زیلینسکی ته ویلي دي چې د اوکراین لپاره د امریکا نظامی مرستې په لار دي. بلینکن په داسې حال کې د امریکا د مرستو خبر ورکړی دی چې روسیې د اوکراین په شمال ختیځ کې خارکیف کې خپل پوځي عملیاتو ته زور ورکړی دی. بلینکن اوکراین ته د امریکا د متحده ایالاتو د 1.8 میلیارد ډالر د تصویب نه سوونه وروسته سیمه ته سفر کړی دی. زیبا خادم، امریکا، واشنگتن.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې مهم مطالب او د امریکا غږ سرمقاله اوریدلی سي. لومړی بار سعودي رپورټه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست یو ځل بیا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د ځانګړي استازي د ټاکلو د وړاندیز مخالفت کړی دی. دغه وزارت په کابل کې د جاپان د سفیر له قوله ویلي چې د طالبانو د حکومت له هوکړې پرته د ځانګړي استازي ګمارنه واقع بیرانه نه ده. د سیاسي چارو کارپوهان وایي د طالبانو د مخالفت سره سره به عمومي منشي د افغانستان لپاره خپل ځانګړي استازي وټاکي. په مکرې په دې اړه د کابل څخه د امریکا جاغ آشنا رادیو د خبريال اکرام شنواری دی رپورت.
د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت سرپرست مولوی امیر خان متکی په کابل کې د جاپان د سفیر تاکو یوشی کورمایا سره د دوشنبه په ورځ په کتنه کې د افغانستان په تړاو د ملګرو ملتونو په قربتوب د دوه د دریمې غونډې په اړه خبرې کړې او ویلي چې د دې غونډې په اړه نظر مثبت دی، خو د ځانګړي استازي د ټاکلو سره بیا مخالفت خو ده. د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت مرستیال وایي ضیا احمد تکل د دغې کتنې په اړه رسنیو ته په یوه سویلي غږیز پیغام کې ویلي چې د دغه وزارت سرپرست بلکې د جاپان د سفیر سره په دغه کتنه کې د خاغلی کورمایا له کوله ویلي چې نړیواله ټولنه دي طالبان سره د نه هواره شو مسلو په تړاو د شتو دوړخي د کړنلارو له مخې کار واخلي.
همدارنګه د جاپان سفیر د دوه پرتلونکي ناسته کې د افغان حکومت غډون مهم وباله او زیاته کړه چې افغان حکومت له هوکړې پرته د ځانګړي استازي ګمارنه واقع بینانه نه ده. د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د دوه ناستې په اړه مثبت نظر لري او د خاص استازي ګمارنه بیا اتیا چاره بولي. حساب وویل د نویو میکانیزمونو پر ځای په کار دي چې د شته دوه اړخیزو میکانیزمونو له لارې د افغان حکومت سره پر ټولو اړوندو مسایلو خبرې اترې وشي.
تر اوسه لا د ملګرو ملتونو د عمومي منشي په قربتوب د دوه د درېمې غونډې د جوړېدو نیټه اعلان شوې نه ده، خو ملګرو ملتونو ویلي چې د دغې غونډې د جوړېدو لپاره یې هڅې پیل کړي. د سیاسي چارو کارپوه طارق برهادي امریکا غږ ته وویل چې د طالبان لخوا د ملګرو ملتونو د عمومي منشي لخوا افغانستان لپاره د ځانګړي استازي د ټاکلو د وړاندیز د مخالفت سره سره عمومي منشي به حتما ځانګړی استازی وټاکي، او دا ځکه چې عمومي منشي مکلف دی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرې کلیک پر اساس ځانګړی استازی وټاکي.
ملل متحد تا اندازې با طالبان هم مشوره میکنه در انتخاب نماینده، اما انتخاب نماینده را به دست طالبان نمیگذاره و به این حرف طالبان هم ملل متحد تمکین نخواهد کرد که نماینده لازم نیست، به خاطر که شورای امنیت توسط قطعنامه به سرمنشی وظیفه داده که نماینده تعیین شوه. پس سرمنشی حرف شورای امنیت گوش میکنه.
تاریخ بر هدی وی چی که زنگری اسد یو تاکل همشی طالبان کولی شی زنگری اسد تا خپل دریز ورانی کی دیوی افغانان هم باید زنگری اسد د تاکل سخه د کومي بیرانه پیلی تماون لری.
نماینده های ملل متحد بر افغانستان نتیجه کدام فوری به بار نمیارن، یعنی مردم باید انتظار چیز زیاد از این نداشته باشه. متای یک پروسه است که ملل متحد در هر کشور همطور وقتی که موضوع به بحران میرسه یک نماینده می داشته باشه و اونمو یگانه راهی است که ملل متحد با موضوعات برخورد میکنه.
ملګری ملتونو د افغانستان په تړاو په دوحه کې لومړی مشورتي غونډه د 2023 کال د مې د میاشتې په سر کې جوړه کړې وه، او دویمه غونډه هم په دوحه کې د روان 2023 کال د فبرې په میاشت کې جوړه کړې وه. ملګری ملتونو لومړی مشورتي غونډې ته طالبان نو بللي، خو دویمه مشورتي غونډې ته د افغان مېرمنو او د مدني ټولنو د څو استازو په ګډون د طالبانو حکومت استازو ته هم په غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې وه، خو طالبانو پکې د ګډون څخه ډډه کړې وه. طالبانو د دوحې په دویمه غونډه کې د خپلو استازو د ګډون لپاره دا شرطي خو چې په غونډه کې د طالبانو استازي د افغانستان د رسمي استازي په توګه ومنل شي، خو ملګرو ملتونو د طالبانو د حکومت دغه وړاندیز نه ومنلې. طالبانو د 2023 کال د اګست په میاشت کې په افغانستان کې بیا واک ترلاسه کړی، خو تر اوسه دغه حکومت د هیڅ کوم هیواد او نړیوال سازمان لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی. نړیوالې ټولنې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره د ښځو او نجونو د زده کړو او کار او هم قومي او مذهبي اقلیتونو حقونو په ګډون بشري حقونو ته درناوی او د سروسي ډلو سره اړیکې پرې کول د مخکنیو شرطونو په توګه اعلان کړي دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي چې اوس مهال له افغانستان څخه بهر 8 سفارتونه او سیاسي استازولۍ اداره کوي، او هم په کابل کې د چین، روسیې، اروپایي ټولنې، ترکیې، هند او د سیمې د یو شمېر هیوادو سفارتونه او دفترونه پرانیستي دي.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوی خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلی هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټا چینل او د آشنا رادیوی خبرونه په 4098 پیټا چینل کې اوریدلای شئ. لملتیامو د تل پشان مننه.
قدرمنو اوریدونکو، د بغلان په ولایت کې لا هم خلک په خپلو ورکو عزیزانو پسې ګرځي. که څه هم په دغه ولایت کې د سیلابونو راوتلو څخه څو ورځې تیرې شوي دي، خو تر اوسه د مرګ ژوبلې کره شمېره نه ده معلومه، او ځایي خلک وایي دوی لا هم سیلابونو وړې د خاورو او خټو څخه راباسي. په همدې حال کې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO ویلي چې د بغلان ولایت د برکه ولسوالی اوسیدونکو ته نوري طبي مرستې رسولې، خو په بغلان کې خلک د طبي مرستو ور اخوا غنې عاجلې اړتیاوي لري.
سیلابونه تیر شول، خو خلکو ته غن غمونه او ورانه پریخودي. په بغلان ولایت کې راغلي سیلابونه دومره درانه وو چې د څو ورځو په تیریدو لا هم د ژغورنې ټیمونه او خلکو ټول تری تم ځایي اوسیدونکي نه دي موندلي. د سیمې خلک وایي همدا تیر ورځې څو مړي له خټو راویستلې دي.
تاسو عملاً ګورئ چې سیل دا سیمه په خاورو او خزلو بدله کړې. تر اوسه هم د شهیدانو لټون روان دی. نن محمد دوه درې جنازې وکړې، نشو ویلې چې دقیق تلفات څومره دي، ځکه هر شپه زموږ د شهیدانو او ټپیانو شمېر زیاتېږي.
دلته یو وخت کورونه آباد وو، خو اوس یوازې خټې، بوټي او کاڼې پراته دي. سمی الله عمری په داسې حال کې چې پلاری ټپي دی، خپلې کورنۍ اووه مړي موندلي، خو یو تره او د تره لمسی لا هم ورک دي.
زما د تره له کورنۍ څخه درې تنه شهیدان شوي دي. زما تره په خپله یو لمسی او یو میلمه چې د بورکی ولسوالۍ څخه دلته راغلی وو. زما دویم تره میرمن یې او لمسی زما مور او ورور هم شهیدان دي او پلار مې ټپي دی.
سیل ځپلی وایي د لسو دقیقو خبره وه. که چا ځان وویسته وژغورل شول، که څوک پاتې شول یا ټپیان دي یا د تل لپاره تللي دي. د کاله او مال خو پوښتنه مه کوه، هیڅ نه دي راپاتې.
داسې شوې ویلې سیل راغی، ما مې خپل کوچنیان وویستل. زش پاک کوچنیان لرم، هغه خپل کوچنیان وویستل. سیل چې راغی په لسو دقیقو کې چې مونږ تر هغو غونډیو پورته کېدو، ټول کور او مال مې سیل یې وړ.
ځینې کلیوال بیا د خپل بخت کیسه کوي، وای د سیل له ویرې وتښتېدو، په زانګو کې مو خپل کوچني ته لاس ونه رسېده، په کور کې رانه پاتې شو. تمه مو ترې لنډه شوه خو اوبو نه دی ډوب کړی.
کله چې سیلاب راغی مونږ په ویره کې خپل کورونه پرېښودل او دا ماشوم مو دلته په زانګو کې پرېښود. مونږ ونه شوای کولی چې ماشوم واخلو. مونږ فکر کاوه چې ماشوم سیلاب یوړو. ما وویل څه وکړو، دومره خلک یې چې یوړل دا دې هم یوسي. مونږ ښځې هلته پرېښودې او ماښام راغلو. ماشوم هلته په اوبو کې په خپله زانګو کې ویده و او ژوندی و.
د طالبانو حکومت په ګډون ځینې هیوادونو او مرستندوی ټولنو سیمو ته د بیړنۍ مرستو رسیدو او یا مرستو رسولو خبر ورکړی. خو د سیلابونو نه بچ خلک وایي له یو پتن کالیو پرته نور هیڅ نه لري. احسان لاریوبزی، امریکا غږ، واشنگتن.
متزا درخونه بیلابیل دریزونه د سپیناوی تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه هاین د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بڼه هاین د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه
د امریکا جغه آشنا رادیو څخه تاسې زموږ د خبرونه اوري. واشنگتن وايي په غزه کې د روان شخړې په حالت کې د ډیرو ستونزو د هوارولو لپاره کار کوي. په داسې حال کې چې د واشنگتن د نیوکو باوجود اسرائیل پلان لري چې په جنوبي ښار رفح کې پراخ عملیات پیل کړي. خبرې هم روانې دي. د امریکا جغه خبریاله انیتا پاول لسپینې معنی څخه راپورټ لري او تاسې ته پښتو ژباړه اوروبو.
د زرګونو خلکو رواني غمیزي نړیوال مشران دي ته اڑکړی چې د اوو میاشتو وروسته په غزه کې د جګړې ختمولو لپاره بیړنۍ حسي وکړي. د جګړې دا ان سړیدو له عمله په امریکایي پهنتونونو کې مظاهرو زور اخیسته او اوس دا مخالفتونه د امریکا له سرحدونو هم اوختي. په دې نازک وخت کې سپینماڼۍ د دوشنبه په ورځ وویل چې واشنگتن لا هم په قاهره کې د يرغول شوو بندیانو د خلاصون او اوربند په اړه کوششونه کوي.
دا ځانګړي مذاکرات خپل پیچلتیاوي لري او هغه څه چې ما په خپل لومړني تفسیرو کې بیان کړل هغه تیزیه پاتې ده. سبا اوربند کېدای شي چې د حماس مخ کې لاړ شي او خځې ټپیان او د زړو عمر يرغمل شوي خوشي کړي. موږ باور لرو چې اسرائیل یو ښه وړاندیز میسته راوړی دی. حماس جوابي وړاندیز په میز کې خو دی دی. نړۍ د اوربند وختنه کوي. هغه څوک چې دا کار کوي حماس ته لاړ شي او ورته وایي چې میسته راشي او تر هغه پورې خبرې وکړي چې موږ تړون ترلاسه کړو.
خاغلی سلیمان د امریکا غږ ته ومنله چې په دې پروسه کې نوي مخالفتونه هم شته. مصر چې د خبرو اترو قربه دی په دې وروستو کې د عدالت نړیوالې محکمه کې د سویلي افریقا د هغه کس کې ملاتړ کړي چې وایي اسرائیل په نسل وجنه توروي.
زنشن ویلې چې دا د مصر او اسرائیل ترمنځ بشر دوستانه مرستو او د لاسرسي مسلو د حل په اړه د خبرو اترو لپاره ګټور ده. مګر زه پوهیږم چې مصر، اسرائیل، متحده ایالات، ملګری ملتونه موږ ټول هڅه کوو چې په ګډه کار وکړو تر څو یو لاره پیدا کړو.
شنون کې وایي د واشنگتن پیغام هم ګډوډ دی.
د حکومت څخه ځنې ګډوډ پیغامونه شته. ځنې وختونه داسې ښکاري چې دوی په رافه کې د هر څه مخالف دي، مګر ځنې وختونه دا نه وي. موږ د هغې مخالف نه یو. موږ یوازې سم ډول پلان نه دی لیدلی، نو زه فکر کوم چې دا باید روښانه شي.
په این حال کې لکه څنګه چې واشنگتن هڅه کوي یو روښانه پلان جوړ کړي، د اسرائیلو مشرتابه د هغو اتباعو له فشار سره مخ دی چې لومړی وزیر بنجامین نتنیاهو په فلسطین کې د تاوتریخوالي لمبو ته په لمن وهلو تورنوي.
زه یوازې غواړم لومړی وزیر نتنیاهو ته د هغه څه په اړه چې د اکتوبر په اومه دلته پیښ شوي د هغې په اړه د هغه په مسؤلیت باندې ټینګار وکړم.
په ان حال کې لکه څنګه چې چارواکي حاسي کوي د سولې لپاره خبري وکړي په غزه باندې د اسرایل بریدونه دوام لري. شناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه څرګندوي او خبرګونونه مواساق معلومات او دقیق جزئیات کورنۍ نړیوالې او سیمېزي مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبه تر پنج شنبه هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندې بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې
راپورټونه ته دوام ورکوو. د متحده ایالاتو د کانګرس غړي مشهور ورزشکاران او نړیوال ډیپلوماټان په واشنگتن کې د فوتبال د وی لوبي لپاره سره راټول شوي دي. د دې لوبي هدف په هغه ټولنه کې چې زیاته مرسته ورسره نه ده سوي د ځوانانو د فوتبال پروګرامونو لپاره پیسې راټولول و. د امریکا ژ خبريال ساقب الاسلام په واشنگتن کې د لوبي تور غلي وو او تاسو ته د دې رپورت پښتو ژباړه وړاندې کوو.
واشنگتن کې د بلیټس فوتبال په ټورنمنت کې چورته د کوچنی نړیوال جام نمبر کول شوې ده. هر لوبه یې دولس ټکی کې وګدوا او د پینزل سفارتونو ټیمونو او د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ټیمونو ترمنځ په کې لوبي تر سره شوې. د متحده ایالاتو د فوتبال بنسټ د ورځې د لوبو لپاره پیسې ورکړې وي. د دې ټورنمنت هدف د ځوانانو د فوتبال د پروګرامونو لپاره د پیسو راټولول دي.
موږ غواړو دلته په متحده ایالاتو کې فوتبال ته وده ورکړو، ځوانانو ته د لوبي کولو ډېر فرصتونه رامنځته کړو چې د ژوند درسونه زده کړي. نو دا لوبې د همدې هدف لپاره دي، دا د پیسو راټولولو او د ساتري لپاره دي. زموږ هدف د فوټبال لارې د لاسرسي پراخول دي او ټول شموله او سي ټولنې روانسته کول دي.
د متحده ایالاتو او یوکرين لوبغاړو د ورځې لمړنۍ مسابقه پیل کړه.
د اوکرين لپاره د نړۍ له نورو همکارانو د ملاتړ ډیر ځانګړی دی، ځکه چې تاسو پوهیږئ چې موږ په خپل هیواد کې د روسیې له تیري سره مخ یو. موږ دلته په میدان کې دیننه او بهر دا احساس کوو چې څنګه موږ د ټولو خلکو سره یو ځای قوي یو چې د دیموکراسۍ او ازادۍ پر ارزښتونو باور لري.
د متحده ایالاتو لوبډلې اوکرين ته د یو په مقابله کې په دریو ګولونو سره ماتې ورکړه، خو په کوارټر فاینل کې د فرانسې لوبډلې نه ماته وخړه.
د سپورت لارې ډیپلوماسي دا یو فرصت دی. تاسو پوهیږئ اکثره وختونه فوټبال مختلف خلک په میدان کې سره یو ځای کوي.
د چيلي ټیم د سفارتونو دغه ټورنمنت وګټلو.
دا ټورنمنت زموږ لپاره ډیر ارزښت لري، ځکه چې د امریکا د کوپا لوبه نږدې دي. نو زه هیله لرم چې په چيلي کې هر څوک دا وګوري.
ورځي مهم ټکي د کانګرس د دیموکرات او جمهوریت وختونو کې ګوندونو ترمنځ لوبه وا. دواړه لوبې خولو بدلې، خو د جمهوریت وختونو کې ګوند غړو د لوبه وګټله. دا و د ساقب الاسلام د رپورت پښتو ژباړه. نظرانه یوسف سي، امریکا غږ، واشنگتن.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایواز یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکیوی. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غک له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
خدرمنو اوریدونکو، پینزوس کلن ساوچینکو د 2023 کال را پدې خو د اوکرين په پوت کې د پوځي کشش په توګه کار کوي. د ډیر وخت د جګړې په لومړی کرښه کې وي. ساوچینکو د اتو بچانو پلار دی. په دې اړه پام وکړئ رپورت.
یوهنس او چنکو د دیشو کلورا په دیخوا په خبر پلرنی ټاټوبي روبژنسکی خار کې د یو کلیسا د کشش په توګه کار کړی دی. د 50 کلن دی او اته بچیان لري. د کلیسا سربیرا ساوچنکو د اوکرایني ځواکونو د ملاتړ لپاره د 2018 کال را په دیخوا د جګړې لومړی کرښې ته همځي. دای وای چې اته کالای په غیر رسمي ډول د کششي دند سرته رسولې او د 2023 کال را په دیخوا د پوزي کشش په صفات پوسټ خدمت کوي.
ما خپل جنگیالي او سرتیری ولیدل. زه باید وایم چې د جنگیالي او پتوګه ز له دوی سره ډیره مینه لرم چې له هر څه تیر شوی دی.
دای د ټاپیانو لیدو ته هم ورزي. د پوځي کشش بس د اوکراین په پوځ کې تازه رامنځته شوی دی. د 2020 کال په نومبر میاشت کې د اوکراین پارلمان داسې یو قانون تصویب کړ چې د ناتو د غړو هیوادونو د قوانینو سره ورته دی.
کاپلانسکې سلوژینیا
زکه چې شتوب ته د زغم ابرورولای په سترګه ګورم. په حقیقت کې داسې کسان چې نور مذاهب او دینونو کې دی لکه مسلمانان، خو مونږ یو بل درکو او سره موافق یو.
دا یوازې د سانچنکو مسابې واجب نه ده چې نورو ته روحي ورکړي، بلکې یو لړ نوښتونه هم لري، لکه دغه ګرځنده حمام چې د دونباس په حوزه کې د اوکرایني پوځیانو لپاره جوړ شوی دی.
د ما
لپاره لوی ډالۍ دا و چې خپل ځوانان مې ولیدل له دې حمام نه استفاده کوي او چې راوځي نو د آرامۍ احساس کوي.
په دې ځای کې 15 کس په یو وخت کې حمام کولی شي. دلته نه یوازې سرتیری ځانونه مینځي، بلکې د کالایو د مینځلو ماشینونه هم شته.
اوس د امریکا اکثر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګندوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بلینکن وویل مونږ په دې کې یو چې اوکراین په وګ محل کې پیاوړې شي او په پوځي، اقتصادي او ډیموکراتیک ډول په خپل پښو ودرېږي. پر اوکراین د روسیې د یرغل د دوه کلونو په تیریدو سره داسې بریښي چې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د خبرو اترو په لور د سیالو ډلو لخوا لږه لیوالتیا شته. نو پوښتنه دا ده چې په دې وخت کې آیا په اوکراین کې د سولې لپاره لار شته؟ د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وویل دا تر ډیره په ولادیمیر پوتین پورې اړه لري او هغه څه چې هغه پریکړه کوي. بلینکن زیاته کړه، زه فکر کوم چې پوتین په دې باور دی چې هغه کولی شي اوکراین او د اوکراین ملاتړي مات کړي. پکې بریالیتوب د اضافي بودیجې د غوښتنې ترلاسه کول څرګندوي چې موږ هیڅ ځای ته نه ځو. دا چې ملاتړ دوام لري او په حقیقت کې یو شپته یا څو میلیارد ډالر هغه څه دي چې مونږ د پرمختګ په اړه خبرې کوو، او دا خورا مهم دي ځکه چې زما په اند دا د اوکراینیانو لپاره عملی او رواني وده ده. څوک چې نه سخت میاشتې تیرې کړي دي، خدای و روښانه څرګندونه هم ده چې ملاتړ جاری دی او دوام لري. بلینکن وویل په خارج ول مونږ په دې کې یو چې اوکراین په وګ محل کې پیاوړی شي او په نظامی، اقتصادي او ډیموکراتیک ډول په خپل پښو ودرېږي. هغه وویل له نظامی پلوه له هغه ملاتړ څخه ها خوا چې مونږ یې په سمدستي توګه چمتو کوو او اروپایان یې چمتو کوي، ما هیڅکله د اوکراین په قضیه کې د مسؤلیت د بار شریکولو غوره بلګه نه ده لیدلې. چیرې چې اروپایي شریکان، آسیایي شریکان، نور د ډېر څه لپاره چې موږ ترسره کړي، حتی زیات نور هم مو ترسره کړي دي او دا دوام لري. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن وویل موږ اوس له دې شو څخه ډېر هیوادونه لرو چې له اوکراین سره د دوه اړخیزو امنیتي تړونونو په اړه خبرې کړي او یا به ژر بشپړې شي. هغه زیاته کړه، په عین حال کې موږ په اوکراین کې د خصوصي سکتور پانګونه هڅوو. د سختو شرایطو سره سره هلته خورا لوی فرصتونه شته او مونږ په دې برخه کې خورا لیوالتیا وینو. اوکراین په حقیقت کې اوس د 2022 کال د فبروري د مخه وخت په پرتله د تور سمندر له لارې ډیر صادرات کوي. عایدات د دولت خزانه ته ځي. تاسو کولی شئ یو راتون کې وګورئ چیرې چې اوکراین بل اقتصادي پلوه پیاوړی وي، او بیا په ډیموکراتیک ډول اروپایي اتحادیه له اوکراین سره د لها خبرې پیل کړي او دا د اوکراین د ډیموکراسۍ د ژغورولو لپاره غوړه لار ده. دا ټول پوتین ته تر ټولو قوي احتمالي ځواب دی، ځکه چې دا وایي اوکراین به نه یوازې ژوندی پاتې شي بلکې کولی شي پرمختګ وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بلینکن وویل زه هیله لرم چې ښاغلی پوتین دا پیغام ترلاسه کړي او د هغو بنسټیزو اصولو په اساس په رښتینې توګه خبرو اترو ته لیوالتیا وکړي چې د نړیوالې ټولنې او د ملګرو ملتونو د منشور په زړه کې دي. حاکمیت، ځمکنۍ بشپړتیا، خپلواکي. بلینکن وویل که دا په سمه توګه تایید شي ښایي یوه پرېکړه به وشي. دا د امریکا اکثر مقاله چې د امریکا د حکومت رسمي نظر یې څرګند کړ.
درنوریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جا آشنا را دو خبرونی دوام لری. ستاسو ټولو څخه مننه.